وما كان لهم من أولياء. او د هغوی دپاره به نه څوک دوست وي او نه مددګار، څوک به یې مدد نشي کولی. ینصرونهم من دون الله، چې مدد وکړي د هغوی سوای د الله نه. الله دی چې هغه د دوی مدد کولی شي. هغه داسې جهان دی چې هلته سوای د الله نه بل د هیچ چا هم مرضی نه چلیږي. دلته په دنیا کې هم د چا مرضی نه چلیږي، بلکه الله تعالی په خپل انسان له ازادي ورکړی ده، د خپل مرزي سره ازادي ورکړی ده چې تاسو سهم کول غواړئ نو کوي. لیمټډ ازادي ده په خپل ورکړی ده، او هلته به د ټولو ازادي ختم شي. د چا سره به څه چویس نه وي، او چې د چا نه الله تعالی ناراضه شي نو دا غو به څوک مدد کوي. ولی خو صرف الله تعالی دی، چې چا هم الله تعالی ناراضه کړو نو دا غو سره به څوک ولی نه وي. ومن يدلل الله فما له من سبيل، او چې څوک به لارې کړي الله تعالی نو داغه د پاره هیڅ لار نشته. مخکې دا خبره شوی و چې به لارې کېدل څنګه وي، او اوس د آیا نمبر 47 نه واخله د آیا نمبر 50 پورې چې کوم آیتونه دي، نو په دې کې الله تعالی انسان کنوینس کوي چې د دومره خبرو اورېدو سره اوس خبره اومنه. استجیبوا لربکم، اومنه د خپل رب خبره قبول کړئ، اومنه. لبیک وایه، دا مه وایه چې زه نشم منلی، عمل ډیر ګران دی. نه، اومنه اوس خو اومنه. دومره خبرې مو واورېدې، نو ولې د دې نه پس به هم نه منئ؟ یوه ورځ خو بنده ته به منل وي. د نمرود په شان د ټولو نه لوی مار انسان به هم ښکته شي. ابو لهب او ابو جهل به هم ښکته شي. أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أصل معنى دادا أو دا دي سيز دعوت دي چه دا قيامت دا راتلون مخي مخي ومني چه ها غورز نوا پس كيگي دا الله سبحانه وتعالى دا طرفنا. الله تعالى با پا ها غورز دا ورز نوا پس كوي. الله تعالى با دا نورز تا كوي كنن دا زمكا كا گشي نو دا سي ستاقت شتا چه دا واپس سي دا كري. كم سوپر پاور دا منا كولي شي؟ کوچرین ور د مغرب نه را اوخیږي چې هغه دا منه کړي. د قیامت منه کول خو ډیره غټه خبره ده. د هغه ورځ د راتلو نه مخکې مخکې خپل ځانونه صحیح کړئ، ځکه چې کو هغه ورځ راغله نو بیا به درته د یو منټ مهلت هم نه میلاویږي، یو سیکنډ به هم نه ډیلی کیږي چې په هغې کې زه د یو کلیک سره صدقه ورکړم. یو سیکنډ راله راکړه چې زه یوه سجده وکړم. یو سیکنډ راله راکړه چې زه کلمه ووایم لا اله الا الله. نه، د یو سیکنډ مهلت به هم نه وي. الله اکبر. الله تعالی فرمایي چې اے انسانه، د هغې نه مخکې مخکې ومنه. ولې نه منې؟ ځکه چې ډیره لویه ورځ را روانه ده، او هغه ډیره ګرانه ورځ ده. څومره خلک په دې خبره باندې لبیک وایي چې رب العالمین ندا ورکوي، استجیبوا لربکم، ومنه د خپل رب خبره، لیکن هغې نه مني. سبا له خو به یې مني، خو بیا به الله نه منی. نن هغه تیار دی منلو ته او تاسو نه منی، او سبا له به تاسو هغه رابلئ خو بیا به هغه نه منی او جواب به نه ورکوي. انسان څومره نادان دی چې هغه منلو ته نه دی تیار. ما لکم من ملجئ یومئذ، واورئ ستاسو دپاره داغونه سیوا هیڅ پناهګاه نشته. کوچرې داغو د غصې او داغو د عذابونو نه بچ کیدل غواړئ نو بیا لري مه تختئ چې زه به دلته پټه شم او هلته به پټه شم. نو نه، پناه د هغو سره ده، هغو طرف ته لاړ شئ. د هغو نه سوا بل پناهګه شته دی نه. وما لکم من نکیر، او نشته ستاسو دپاره څه انکار کول. هیڅ څوک به نشي پټېدی چې زو اجنبي جوړ شم، چې څوک ما ونه پیژني. په هغه ورځ به څوک اجنبي نشي جوړېدی. د انسان جرم به دا غو په شکل باندې په نظر راځي. د پټېدو به هم سوزی نه وي، نه به سوونه وي، نه به سو ټوپکې وي چې د هغې شاته بنده پټ شي. نه سو بیلډینګ او نه سو غار، نه سو سمندر او نه به سو پناهګاه وي. د یو سیکنډ دپاره دا خبره ایمیجن کړئ چې الله تعالی اعلان وکړي د چا دپاره د قیامت په ورځ چې د دو دپاره د جهنم ور دی، نو داسې به کومه ملایکه وي چې نه، دې زو جهنم ته نه پرېږدم، زو به دې بچ کوم. هغه به څوک وي؟ په ټول کائنات باندې تاسو نظر واچوئ، د نبیانو نه واخلئ، د فرشتو نه واخلئ، د ټولو انسانانو نه واخلئ، د آدم علیه السلام نه واخلئ، د آخري انسانه پورې. سوچ کوئ چې هغه به کومه فرشته انسان یا جن وي چې د هغه به دومره جرأت وي چې هغه ودرېږي چې نه پرېږدی دی. او چې کله انسان د دې خبرې سوچ وکړي نو هغه بیا وایي چې صرف یو پناهګاه دی چې یا الله چې ستا د رحمت ته لمن سره اونخلم او د هغې نه سوا بله پناهګاه نشته دی. الله تعالی فرمایلی دی چې ولا ملجا ولا منجا من الله الا الیه. اے الله ستا نه سوا خو د پناه ځای شته دی نه چې زه وتښتم، کوم خوا لاړه شم ستا سره د پناه، ستا سره د نجات، نو بیا تښتېدل کوم خالي. او په هغه ورځ به انسان وایي چې اين المفر، کوم ځای دی د فرار، د تښتېدو ځای نشته، نو کوم خوا به تښتي؟ په دې خبره ولې نه پوهېږئ؟ د تښتېدو فایده نشته، بلکې هغو طرف ته راشئ نو دا فایده ده چې هلته راشئ نو فنا به درته چېرته میلاو شي. بل داسې ځای نشته په ځمکه کې او نه په اسمان کې چې تاسو له پناه درکړي. صرف د الله تعالی د رحمت لمن ده. که هغه مو لرې کړو هم، که هغه د عذاب خبره هم کوي، خو چې تاسو کله د هغو د رحمت په لمن پورې اونخلئ نو بچ کېدی شئ. بچ کول واله هم هغه دی چې هغه د خپل غضب نه بچ کړي. موږ ته هغو طرف ته تلل دي خو بچ کېدل غواړئ. فإن أعرضوا كچری بیا هم دین پوهیږي او اعراض کوي. فما أرسلناك عليهم حفيظا، نو نه مونږ لېږلی تاسو په هغوی باندې نگهبان، مونږ تاسو په دې باندې پهرهدار نه یې مقرر کړي. ټیک دا کو دی نه منی نو مونږ ټولو له چویس راکړی شوی دی. که اوس هم نه منئ نو ټیک نه منئ. الله تعالی خپل رسول صرف د پیغام د رسولو دپاره رالېږلی دی. د دې دپاره خو یې نه دی رالېږلی چې په تاسو باندې زبردستي وکړي. د هغو کار صرف رسول دی. ان علیک الا البلاغ، ستاسو کار دی صرف رسول هغوی ته. کچری هغوی نه منی نو الله تعالی به پخپله د هغوی سره ګوري. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کار رسول و خلکو ته. او زمونږ د خلکو دا خیال دی چې څوک خلکو ته دین رسوي نو د هغوی ذمهداري ده د خلکو عمل، چې هغوی به په خلکو باندې عمل هم کوي. په دې وجه بعضې وخت خلک وایي چې تاسو چې دې سټوډنټس ته دومره علم ورکوئ نو دا ورله څنګه علم ورکوئ؟ دوی خدا نه کوي، هغه نه کوي. دوی په کورونو کې جبې کوي، د خاوندانو سره جبې چلوي، دوی خاوندانو له عزت نه ورکوي. دوی هغوی ته د قرآن او حدیث نه دلیلونه راوړي. که یوه ښځه داسې کوي نو د دین د رسولو والله ذمهداري هلته ختمه شي. چېرته چې هغه ورسوي، مخکې د هر انسان خپله ذمهداري ده. بیا د دین د رسولو والله نه به سوال نه کیږي چې هغه چې کله دین رسولی و نو د هغې نه پس پرې هغوی عمل کړی و او که نه. لیکن زموږ د خلکو دا خیال وي چې نه، دا د دوی ذمهداري ده، چې دا د دې ادارې ذمهداري ده، او اداره هم بدنامه کړي چې د دې ځای نه د علم اخیستو څه فایده ده. او دا وګورئ، دوی داسې دي نو د هغه ادارې څه قصور دی او د هغه ښودلو والو څه قصور دی؟ الله تعالی خو خپل نبی د دې ذمهدارۍ نه فارغ کړی دی، نو بیا نور خلک څنګه معاف کېدی شي؟ الله تعالی خپل نبی ته وفرمایل چې دا ستا ذمهداري نه ده او نه موږ ته چاله د پیغور کولو ضرورت دی چې د دومره مودې نه تاسو له علم در کوم زو او تا ایله دای زده کړل. نه، ستاسو ذمهداري صرف دومره ده چې هغوی ته ووایئ بس، ستاسو جاب ختم شو. د هغې نه پس خلکو له پیغورونه ورکول، هغوی ته خبرې اورول چې تا ولې داسې ونه کړل، ما خو تا ته داسې علم در کړی و، دا ستاسو کار نه دی او نه ستاسو ذمهداري ده. پوه شوئ په دې خبره باندې؟ چرته هم چا ته پیغور مه کوئ، ځکه چې په تاسو باندې الله تعالی دا ذمهداري نه دی ښودي. چې هغو د خپل نبی نه دا ذمهداري لري کړې ده، نو بیا زه او تاسو څوک یو چې موږ د خلکو ټیکهداران جوړ شو چې د ډنډې سره ګرځو؟ هغو ته د الله تعالی نه ویره پکار ده چې کله هم تاسو ته د علم ورکولو ذمهداري میلاو شي نو د هغې نه پس د خدای دپاره ټیکهداران مه جوړېږئ. خلک مه ویروئ چې هغوی ستاسو نه لرې لرې تختي. اوس به دا ماله د فلانې خبرې پیغور راکوي. ستاسو کار صرف رسول دی. دا د نبیانو ذمهداري وه او دا د امتیانو ذمهداري ده. مخکې الله تعالی فرمایلی دی وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، او بېشکه چې کله موږ سکو په انسان باندې رحمت د خپل طرف نه نو هغه خوشحاله شي. او دلته د فریحه مطلب عام خوشحالېدل نه دي، بلکې هغه فخر کوي، لویي کوي چې زه خداسې یم، هغسې یم، ما په فلاني ځای کې انوستمنټ کړی دی. پر خپل علم پر خپل قابلیت پر خپل صلاحیتونو باندې ډیر نازیږي داسې غرور پکې راشي دا غو دا خیال وي چې د هر څه زما په وجه دین او فرمایل شول چې اذقنا منسکو تاسو ته دا هر څه د خپل علم سره نه دی میلاو شوي په دې کې ستاسو خپل څه کمال نشته اذقنا الانسان مونږ سکو په انسان باندې من نه د خپل طرف نه رحمتا سو رحمت د رحمت څه مطلب دی د دنیا عیش او آرام راحت ده مال او دولت دی اولاد دی صحت دی د الله تعالی د طرف نه چې کوم نعمتونه دي د هغه هر څو الله تعالی ورکول واله دی انسان په لویې کولو باندې نه ستړی کیږي ټیک ده الله تعالی درله انعامات تر کړی دي نو هغه غورځول نه ني ما ته کور میلاو شو او زما خدا نه دی په کار چې دا ما ته ولی میلاو شو ما ته گاډی میلاو شو نو دا خو دنیاوي سوزونه دي په دې څوک سو کوي نو دا قسمه خبرې کول نه دی په کار دا تقوا نه ده دا بالکل تقوا نه ده واورئ چې څوک د قرآن سټوډنټس دي دا څه د بهادرۍ خبرې نه دي چې زه د الله تعالی نعمتونه سپک وګڼم د مؤمن معامله څنګه وي چې کله الله تعالی هغو له څه نعمت ورکړي نو په حدیث کې دي چې د مؤمن معامله هم عجیبه ده چې کله هغه ته خیر ورسی نو هغه سو کوي هغه شکر ادا کوي نو چې کله درته نعمت میلاو شي نو په کار د چې د هغې سره عاجزي راشي شکرګزاري راتلل په کار دي نعمت مه لرې کوی او غورځوئ چې دا خو زما په کار نه وو زه خو ډېر الله والی یم نو ګورئ دا خو د الله تعالی رحمت دی په تاسو باندې دا واخله او شکر ادا کړه او هغو ته نور ښکته شه دویمه دا چې هغه استعمال کړی او داسې استعمال کړی چې دا زما حق نه وو ای الله تعالی لرا کړو نو دا ستا کرم دی ستا ډیر غټ احسان دی په ما باندې دا وی چې کله تاسو ته خیر میلاو شي نعمت میلاو شي خوشحالي میلاو شي کامیابی میلاو شي نو داسې رویه په کار وي او د دو رویه سو ده لویی بڑھایی د حد نه وتل وادو سی کیږي د حد نه وزي ګریجویشن سو وو چې د حد نه وتل چې پروموشن ورته میلاو شو نو دماغ خراب شول او ځینې بچو ته چې په ښه کالج کې اډمیشن میلاو شي نو بیا چا ته سلام هم نه کوي هغوی ته خپل ځان بیا ډیر اوچت ښکاري او یو بل کس دی چې هغو ته رحمت میلاو شي نو د هغو عاجزي زیاته شي هغه وایي چې یا الله زه خو د دې قابله نه وم یا الله تا ماله دومره هر څه راکړل ستا شکر دی یا الله او هغوی نور ښکته شي د انسان دوه حالتونه وي یا په هغو باندې رحمتونه وي او یا په هغو باندې مشکلات وي او چې مشکلات راشي وإن تصيبهم سيئة كچري ورسيږي هغوی ته سو تکلیف بما قدمت ايديهم فوجد هغوی چې مخکې اولېګل د هغوی لاسونو نو هغه د الله تعالی د طرف نه ظلم نه وي بلکې د هغوی د خپل لاسونو کمایي وي خپل ګناهونه وي چې هغه مخې له راشي یا یې څه مالي نقصان وشي څه بیماري راشي په چا باندې مرګ راشي عزت ترینه لاړ شي کرسۍ ترینه لاړ شي نو هغه انسان څه کوي چې مؤمن ته کله څه شر ورسي نو هغه صبر کوي او چې څه نعمت ورته میلاو شي نو هغه شکر ادا کوي نو د هغو په دواړو حالتونو کې فایده وي لیکن دی څه کوي فإن الإنسان كفور دی ناشکری کول شروع کړي څنګه ناشکری کوي شکایتونه او فریادونه کوي چغې چغاري وهي د الله تعالی نه ګیلې شکوې کوي وایي چې زما سره ظلم وشو داسې خبرې کوي لکه چې په دو باندې چرته ښه ورځ راغلي هم نه وي لکه الله تعالی چې ورله څه نعمت ورکړی هم نه وي چرته په دو باندې ښه ورځ راغلي هم نه وي نو دی په دواړو حالتونو کې نه وي خوشحاله اوله ورسره نعمت وو نو بیا یې هم شکرګزاري نه کوله الټه به یې لویي کوله او چې خفګان پرې راغی نو صبر یې نه کوو الټه چغې وهي ګیلې شکوې کوي چې هی الله مونږ لیدلې یو په مونږ باندې مصیبتونه راولي مونږ داسې څه کړي وو مونږ څو داسې ګناه کړی وو حالانکه چې مصیبت راغی نو دای د خپلو ګناهونو په وجه راغی خو بیا هم ناشکري کوي د الله تعالی او بیا هم الله تعالی ته نور نه ښکته کیږي الټه د الله تعالی نه ګیلې شکوې کوي تاسو ګورئ د ایمان والا رویې ته او د دې کس رویې ته نه مونږ چا ته نږدې یو لله ملک السماوات والارض هم د الله د پاره ده بادشاهي د اسمانونو او ځمکې الله تعالی دلته خپل قدرت ښودلی دی هم د الله د پاره د ټولو بادشاهي مالک هم هغه دی خالق هم هغه دی کنټرول هم د هغه دی په اسمانونو او ځمکه کې او سوچی پاغی که دی پا طولو باندی چی چا لغاری نو ور کری او دا چا نی واخلی چی دا چا مدد کول غاری نو مددی وکری چی چا نو غاری نو نه کوي چا له خزانه ورکړي او د چا نه خزانه واخلي هر څو دا غودي او بیا الله تعالی داسې قدرت خودلې دي او داغه اظهاری کړي دي په دنیا کې د لوی نه لوی بادشاه نشي ویلې چې دا هر څه زو کنټرول کوم د الله تعالی بې نیازي او داغه شهنچانیت ته وګوري یخلق ما یشاء هغه پیدا کوي سو چې هغه غواړي او څنګه چې هغه غواړي یهب لمن یشاء اناثا چې هغه د چا د پاره وغواړي نو لونه ورکړي د اولاد خبره کیږي و یهب لمن یشاء الذکور او چې د چا د پاره وغواړي نو زامن ورله ورکړي نه د لونه پیدا کېدل د نحوست خبره ده چې په مخې لونه کیږي دا خو سپیره ده یا دا چې د دې سو قیمت دی د دې خو بس لونه کیږي دا د دې قصور دی نو اوس تاسو ما ته وایي چې دا قصور د چا دی لمن یشاء د چا طرف ته خبره کیږي د الله او مونږ ته څوک قصور واخکاري خزا د دې مطلب دی چې مونږ الله تعالی بلیم کوو په هغه باندې الزام لګوو چې هغه جینکۍ ورکوي دا فیصله خو د الله تعالی ده لمن یشاء د چا دپاره چې هغه غواړي هغه غواړي د مور کار نه دی دا مور او پلار ځان له بې وسه دي د چا دپاره چې هغه غواړي نو زامن ورکوي او د کومې ښځې چې زامن پیدا کیږي نو په هغې کې د هغې خپل سوکمال نشته نو داسو د فخر خبره نه ده چې ستاسو سوکمال دی یا دا چې الله تعالی در ناراضی دی نو زامن در له درکوي د دې مثال داسې دی لکه د مال چې چا له زیات ورکړي او چا له کم ورکړي دغه شان اولاد هم دی جینکۍ هم یو امتحان دی چې تاسو څنګه د هغې تربیت کوئ څنګه یې پالئ چرته هغوی ته په ښکته نظر خو نه ګورئ چرته دې ته مو د جنت د سامان په نظر کتلی دي چې دوی به ما جنت ته بوزي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی په تربیت کولو باندې بشارت ورکړی دی د هلکانو په تربیت بشارت نه دی ورکړی بلکې د جنکو په تربیت بشارت یعنی خوشخبری ورکړی ده د هغوی په پاللو باندې د هغوی په پرورش کولو باندې په فرض ادا کولو باندې مونږ په هلکانو باندې ډیر زیات خوشحالیږو چې الله چاله زیات هلکان ورکړي نو په دې کې د فخر کولو څه دي دا هم امتحان دی څوک دی چې په فخر کې پریوزي چې د هلک مور یې نو د هغې خپې بیا په ځمکه باندې نه لګي چې زه د هلک مور یم او دا رویې که زمونږ په ودونو باندې وکتې شي نو هله پته لګي هلک والا داسې ایکټینګ کوي لکه هغوی ته چې د دنیا غټه کامیابي میلاو شوه دا خو د الله خوښه ده چې چاله غواړي نو هلکان ورکړي ستاسو پکې خپل څو کمال دی دا خو امانتونه دي هغو درکړي دي او هغو ته به واپس کیږي او د هغو د مرضۍ سره هلک پیدا شوی دی نه پکې ستاسو نه چاسو تپوس کړی دی نه پکې تاسو څه ویلي دي نه پکې ستاسو څه مرضي شاملې ده نو تاسو بیا په دې خبره باندې څنګه فخر کولی شئ چې زه د هلک مور یم دا کومه غټه کامیابي ده او یزوجهم ذکرانا و اناثا او چې د چا د پاره وغواړي نو اریک شریک ورکړي یعنی دواړه ورله ورکړي هلکان او جینکۍ ویجعل من یشاء عقیما او چې څوک هغه وغواړي نو شنډې کړي د هغوی اولاد نه کیږي او په دې کې هم قصورواره ښځه جوړیږي چې دا شنډه ده او د دې اولاد نه کیږي که قصور په سړي کې هم وي نو هغوی ښځه بدناموي که په هغې کې څه مسله وي قصور خو د هېچا هم نه دی که کمی په سړي کې وي نو هغوی بیا هم ښځه یادوي حالانکه که وکتې شي نو په دې کې هم ټوله فیصله د چا ده ټوله فیصله د الله تعالی ده لمن یشاء یخلق ما یشاء چې هغه وغواړي چې هغه وغواړي نو ورکړي او چې وغواړي نو ور نه کړي نو بیا مونږ له د الله تعالی په فیصلو باندې راضي کېدل پکار دي ګورئ بعضي وخت ښځه خاوند دواړه ښه صحتمند وي لیکن اولاد یې نه وي دا د الله تعالی مرضي ده مونږ د سحر ماښام په دعاګانو کې روزانه وایو چې رضیت بالله ربا چې زه د الله په ربوالي باندې راضي یم او د دې مطلب دی چې زه د رب په هره فیصله باندې راضي یم نو آیا مونږ راضي یو او کو هر وخت جاړو چې هی دا نعمت راته میلاو نه شو دا راته میلاو نه شو او هغه کوم بې شماره نعمتونه چې دي نو هغه تاسو نه دي شمارلي او که چېرې د یو څیز نه تاسو محرومه شئ نو هغه یادوئ نو ګورئ د هغو هم امتحان دی که د چا اولاد وي نو د هغو هم امتحان دی او که د چا اولاد نه وي نو د هغو هم امتحان دی او په دې کې غټ امتحان د چا دی امتحان د هغه کس غټ دی چې چا سره اولاد دی او چې د چا اولاد نشته نو د هغو امتحان وړوکی دی ګورئ د چا اوږر ټس نه وي خوښ، وایي چې وړوکی ټس را له راکړئ، لیکن په دنیا کې غواړي چې زموږ د امتحان پر چې نورې زیاتې وي، حالانکه دا امتحان هغه دی چې د دې چیکینګ به رب العالمین کوي او د دې په نمبرو باندې به موږ ته د همیشه ژوند میلاویږي. نو د هغوی خو پر چه کمه ده، اوس د هغوی امتحان په دې خبره دی چې هغوی د الله تعالی په رضا باندې راضي دي او که نه، دا د هغوی امتحان دی بس. او په دې کې دا نه ده چې بنده دې خپل علاج نه کوي، علاج کولی شي، مګر داسې علاج دې نه کوي چې د بنده نه ایمان لاړ شي، ځکه چې ځینې علاجونه داسې وي چې د هغې سره د بنده نه ایمان لاړ شي. مثلا چې څوک پیرانو فقیرانو لذي، نو د دې سره د هغې نه ایمان لاړ شي. انه علیم قدیر، بې شکه هغه علم والا دی او قدرت والا دی. او ګورئ د الله تعالی صفات څومره ریلیونټ دي د دې آیت سره، په دې خبره پوه شوئ چې هغه علیم هم دی او هغه قدیر هم دی. نو دلته د الله تعالی علیم صفت ولی راغلی دی؟ ځکه چې هغه ښه پوهیږي چې چا له سور کول دي، چې د چا د پاره لوڼه صحیح دي او د چا د پاره زامن، او چا له نه ورکول د هغو ازمایش دی. او هغه قدیر دی، هغه ښه قدرت لري. داسې خو نه ده چې هلکان ختم شول او زه دوی له لوڼه ورکړم. په دنیا کې چې کله د یو څیز کمی راشي، چې سوډه ختمه شي، نو مونږ وایو چې زه وبوسکه. نو د الله تعالی په خزانو کې خو څه کمی راځي نه د ورکولو سره، او هغه ښه قدرت لري په هر څه باندې. هغه ټولو له لوڼه او زامن ورکولی شي، ټولو له یو شان اولاد ورکولی شي چې یو شان او یو هم روي، لیکن د قدرت لرلو باوجود د هغو سره علم دی، او د هغه علم په بنیاد باندې هغو ته پته ده چې چا له څه ورکول دي. نو دا ټوله د هغو ورکړه ده. او را روان آیت ډیر اهم آیت دی، ځکه چې په کار ده چې تاسو ته پته وي چې الله تعالی په دنیا کې د انسان سره کو کلام کړی وي نو څنګه یې کړی دی. دا د هغې جواب دی. د وحي یو قسم یې وګڼئ، ځکه چې الله تعالی په دنیا کې د هر چا سره خبرې نه کوي. دا د هغو د شان خلاف ده چې د هر انسان سره الله تعالی خبرې کول شروع کړي. هغه صرف د نبیانو سره کلام کړی دی، د نبیانو سره خبرې کړي دي، او بیا هغوی انسانیت ته پیغام رسولی دی. لیکن د نبیانو سره هغه څنګه کلام کړی دی، د هغې څه طریقه وه د کلام کولو، هغه طریقه ده دلته. نو ګورئ دلته درې طریقې ښودلې شوي دي چې په هغه طریقه الله تعالی د نبیانو سره کلام کړی دی، د چا سره په یوه طریقه، د چا سره په بله، او د چا سره په بله طریقه. لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په دریو طریقو باندې کلام کړی دی. اوس مونږ ګورو، وما كان لبشر ان يكلم الله، د یو بشر د پاره لایق نه دی چې الله تعالی د هغو سره کلام وکړي، چې الله تعالی د یو انسان سره کلام وکړي. نو انسان د دې خبرې لایق نه دی، ځکه چې چرته رب العالمین او چرته یو حقیر، یو وړوکی انسان، یو وړوکی ذره. نو ای انسان، ستا څه اوقات دي چې الله تعالی ستا سره خبره وکړي؟ کافرانو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې کو په تا باندې وحی راځي، نو په مونږ باندې ولی وحی نه راځي؟ الله زموږ سره ولی کلام نه کوي؟ د الله تعالی داسې شان دی چې هغه ودرېږي او د انسان سره کلام وکړي. که الله تعالی غوښتلی نو د هر انسان سره به ون بای ون خبرې کولی، لیکن د الله تعالی دا شان نه دی. ها، الله تعالی ځینې خلق منتخب کړی دی او د هغوی سره کلام کړی دی، او هغه ډیر پاک خلق و، لیکن د هغوی سره څنګه کلام کړی دی؟ نو ای فرمایل چې الله تعالی د یو بشر سره هم کلام نه دی کړی، یو بنده د دې قابل نه دی چې الله تعالی د هغو سره کلام وکړي. سبحان الله. سوای الا مگر وحیا، د وحی په ذریعه، او وحی وایي پټي اشارې ته. دا خبر د تما د صورت پاولنی سر کې بیان کړی وه، په پټه طریقه باندې چاله پیغام ورکول، یعنی د الهام په ذریعه او یا د خوب په ذریعه. د الهام مطلب دی چې کله الله تعالی د چا په ذهن کې خبره واچوي، او دا د الله تعالی د طرف نه وي. او الهام عام خلکو ته هم کېدی شي، چې زما په زړه کې د یوې نیکۍ خیال راشي، لیکن چې زما په ذهن کې خیال راشي، نو دا ضروری نه وي چې هغه دې د الله تعالی د طرف نه وي، هغه د شیطان د طرف نه هم راتلی شي. او کله کله شیطان د نیکۍ خیال هم اچوي، ځکه چې هغه ته پته وي چې کدی په دې لاره باندې روان شي، نو دی به په بدعاتو کې پریوزي، کله په بنده باندې ریاکاري کوي، او دغه شان د هغو بیړه غرق کوي، په هغو کې تکبر راولي. نو د عام انسانانو خیالات ګرانټیډ نه دي چې هغه دې د الله تعالی د طرف نه وي. ټیک ده؟ لیکن چې کله د نبیانو په زړونو کې خیالات راځي نو هغه د الله تعالی د طرف نوي او هغه ته مونږ الهام وایو. او په دې کې نمبر 2 شی سوی خوب. عام خلکو ته هم رښتینی خوبونه راتلی شي، لیکن عام انسان کله کله شیطانی خوبونه هم ویني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د صحابه کرام نه سحر سحر د خوب متعلق تپوس کوو چې په تاسو کې نن چا خوب لیدلې دی؟ یو ځل یو صحابي وی چې ما خوب لیدلی و چې زما سر کټ شوی دی او هغه زما نه مخکې مخکې روان دی او زه ورپسې وروسته وروسته روان یم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا شیطانی خوب دی، دا چا ته مه بیانوه دا قسم خوبونه. نو عام انسانان که هغه صحابه کرام رضی الله عنهم و که هغه تابعین و که هغه ډیر نیکان هم وي نو هغوی شیطانی خوبونه هم لیدی شي. دغشان زموږ د روزمره ژوند چې کوم اکټیویټیز دي، لکه زموږ سبا اگزام دی یا داسې سبله مسله ده چې په هغې کې مونږ خطی یو، نو بیا د هغې متعلق خوبونه مونږ وینو، ځکه چې هغه زموږ په ذهن باندې وي. نو هغه قسمه خوبونه راځي مونږ له عام انسانانو له خوبونه راځي، ځکه چې اوس نبوت ختم شوی دی، لیکن د نبوت 146 حصه باقي ده او هغه دا مبشرات دي، یعنی رښتینی خوبونه، او دا د الله تعالی د طرف نه برشارتونه راځي. الله تعالی تاسو ته ستاسو اوچت مقام خیي، او یا ستاسو څوک پی جنګلو کس وي او داغو اوچت مقام در ته ښایي، نو داسې کیدی شي. نو دا دوه سیزونه الهام او خوبونه د څه د لاندې راغلل؟ د وحیان د لاندې. نو یوه دا طریقه ده د الله تعالی د خپلو بندیانو سره، چې یا به الهام د الله تعالی د طرف نه وي او یا خوبونه. او د نبیانو چې څومره هم خوبونه دي نو هغه ټول رښتینی وي، هغوی له شیطانی خوبونه نه راځي، لکه ابراهیم علیه السلام له چې د زوی د ذبح کولو خوب راغلی و. عام کس داسې نشي ویلی چې ما هم داسې خوب لیدلی دی چې زه خپل زوی ذبح کړم. الله تعالی دې رحم وکړي او الله تعالی دې معاف کړي. یو سړي له داسې خوب راغلی و او هغه خپل زوی ذبح کړی و، دا خبره په خبرونو کې راغلې وه. الله تعالی دې معاف کړي. نو دا شیطانی خوبونه وي. او یو پیغمبر چېرته هم شیطانی خوب نه شي لیدی، نو د هغوی خوب هم وحي وي. نو اولنۍ خبره دا ده چې مونږ دا دوه خبرې وکړې او دا هم په وحي کې راځي. او دویمه طریقه دا ده چې او من ورائی حجاب، یا الله تعالی د ځینو نبیانو سره د پردې شاته هم خبرې کړې وي، الله تعالی ورسره ډایرکټ خبرې کړې وي، لیکن الله تعالی هغوی لیدلې نه وي، یعنی په منځ کې فرشته نه وي او ډایرکټ خبره کوي. لکه څنګه چې الله تعالی د موسی علیه السلام سره ډایرکټ کلام کړی و، چې کله موسی علیه السلام تور ته تللی و او الله تعالی ورسره کلام کړی و، او دغه شان به الله تعالی د آدم علیه السلام سره هم کلام کوو. او دغه شان الله سبحانه وتعالی زموږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په معراج باندې کلام کړی و. نو دا مثالونه مونږ ته ملاویږي د من ورائی حجاب. او دا خبره یاد ساتی چې په دې کې یو نبی الله تعالی چرته هم نه دی لیدلې، یعنی الله تعالی دا غوی مخی ته نه و چې کله ورسره کلام کوو، بلکې من ورائی حجاب یعنی شاته د پردې نه دا غی سره کلام شوی دی. او کوم خلک چې وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی په معراج باندې مخامخ لیدلې دی، نو په بخاری کې حدیث دی او حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې دا دروغ دی چې څوک وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی لیدلې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې هغه نور دی، زه څنګه هغه لیدی شم؟ یعنی دا الله تعالی چې کوم حجاب دی نو هغه نور دی، او هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلې و، الله تعالی یې نه و لیدلې. او چې کله یو جنتی جنت ته لاړ شي نو الله تعالی به هغه له دا طاقت ورکړي چې بغیر د سپردې نه به الله تعالی دا غی سره کلام کوي، او دا به یو ډیر غټ شرف وال مقام وي د انسان لپاره، ځکه چې په دنیا کې دا شرف پیغمبرانو ته هم نه دی ملاو شوی چې هغه به الله تعالی جنتیانو له ورکوي، او په هغې کې به عام خلک هم وي. انبیاء علیهم السلام او اولیاء الله به وي، لیکن عام خلک به هم وي، او هغوی ته به الله سبحانه وتعالی خپل دیدار کوي. او فرشتو هم الله تعالی نه دی لیدلې، هیچا هم الله سبحانه وتعالی نه دی لیدلې. دا به د الله تعالی په هغه ورځ ډیر لوی رحمت وي، او دا به یو ډیر لوی نعمت وي، الله تعالی ته کتل او د هغه دیدار کول. سبحان الله. یا الله مونږ په دې خلکو کې شامل کړي، امین یا رب العالمین. او دا الا لفظ تدریو طریقو سره دی. اولنۍ طریقه مونږ وحیان، دوه منگوه من ورائی حجاب او دریمه او یرسل رسولا او یاتی هغرا اولیگی سوک رسول والا او در رسول نمراد سوک دی دلتا کی در اللہ تعالی فرشته یا اللہ تعالی یو فرشته را اولیگی فیوحی بی اذنه ما یشاء در اللہ تعالی در اذن سر وحی کوی چسو اللہ تعالی غاری چسو هم اللہ تعالی غاری نو در اللہ تعالی در اجازت سر زکر چی یو زل جبرائیل علیہ السلام دیر امو در پس راغلی و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا نو نبی کریم صلی الله علیه و سلم ورتوی چې تو زرزر ولی ناراضی نو هغه فرمایل چې زه صرف د الله تعالی د حکم سره نازلېږم الله تعالی فرشته را لېږي او چې هغه سو نازلول غواړي یعنی وحی کول غواړي نو هغه هم د الله د اذن سره وي او دا دریمه طریقه چې دا نو د دې هم دوه قسمونه دي اولنی قسم داری چې فرشته په انساني صورت کې راشي او هغه مونږ په حدیث جبرئیل کې ویلي دي جبرائیل علیه السلام راغلی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم له او صحابه کرام رضی الله عنهم هم راغلی و او هغه هم لیدلې و هغه جبرائیل علیه السلام راغلی و په انساني صورت کې او هغه د ایمان اسلام او احسان متعلق پوښتنه کړی و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه او چې هغه لاړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل صحابه کرام رضی الله عنهم ته چې دا جبرائیل علیه السلام وو او دا طریقه د وحی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ډیره آسانه وا چې کله به جبرائیل علیه السلام په انساني شکل کې راغی او بل طریقه دا وا چې وګنټي به اوښوا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به سنلی لیدل خو وحی به نازلې ده او پاغو باندې به ډیره زیاته خوله راغله په یخنۍ کې به هم سخته خوله را ماته شوه او چې پس زناور به سور و او وحی به راغله نو زناور به کیناست و ځکه چې د وحی به داسې بوج و هغه به هم د فرشتې په ذریعه راتله لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه به اچولی کېده اولنی دوه صورتونه چې د وحی دي نو دې ته وحی خفی وایي کوم چې حدیث دی او دا دریمه طریقه چې دا کومه چې فرشته د زړه د پاسه اچوي نو دا قرآن دی او کوم خلک چې احادیث نه مني منکرینی حدیث دي نو بیا وایي دا اولنۍ طریقه چې دا د خوب په ذریعه چې وحی الهام کیږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په حدیث کې بیان کړی دا او که چېرې څوک هغه نه مني نو الله تعالی فرمایلی دي چې الله تعالی په دې طریقه باندې کلام کړی دی وينطق عن الهوى الله تعالى في سورة النجم كي فرمايل دي چې زمان نبی د خپل خواهشات سره خبري نه کوي چې هغه د خپل مرزي سره خبري کوي نو نه هغه هغه سوایي چې سورته الله تعالی وحي کړی وي انه علي حكيم او الله تعالی اوچت هم دي او حکمت والا هم دي او الله تعالی په دې طریقو سره کلام کړی دی د خپل نبیانو سره او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یې په دې دریو طریقو باندې کلام کړی دی وکذالک اوحینا او هم دغه شان مونږ وحی وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څنګه دا په تیر آیت کې چې خبره بیان شوه د وحی په ذریعه د پردې شاته او یا د فرشتې په ذریعه او دغه شان اوحینا الیک روحا او دغه شان مونږ وحی وکړه ستا طرف ته د وحی نه مراد درې سیزونه اخستې شوې دي نمبر 1 یو انساني روح دی نمبر 2 جبرائیل علیه السلام ته هم روح الامین ویلې شوې دی په سورۃ القدر کې جبرائیل علیه السلام ته روح ویلې شوې دی نمبر 3 وحی ته هم روح ویلې شوې دی ګورئ کنه د انسان روح دی او هغه ته د څه ضرورت دی د انسان روح ته د غذا ضرورت دی د الله تعالی د کلام انساني روح هم د الله تعالی د طرف نه راغلی دی الله تعالی پوکلی دی او بیا د دې غذا د الله تعالی کلام دی او دا غیر اوړو وال کومه فرشته چې ده نو هغه فرشتې ته هم روح ویلې شوی دی نو د دې دریو سیزونو هم د یو بل سره تعلق دی او دلته د روح نه مراد فرشته نه ده بلکې د دې نه مراد د الله تعالی وحی ده یعنی قرآن او داغه تشریح هم من امرینا زمونږ د حکم سره او چې کله تاسو کذالک وې نو د دې سیزنونه یو شی دی د قران الفاظ سوچی په خوب کې راشي نو هغه خو د قران الفاظ نه وي هغه خو به یو خوب و چې الله تعالی به نبی ته خیو او بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه بیانوه او چې هغه وحی به القا کېده نو الفاظ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم و مگر کوم احکامات چې وو نو هغه به د الله تعالی د طرف نه وو. او دا شان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په معراج باندې کوم کلام شوی وو نو هغه هم د حدیث په شکل کې موجود دی. نو اوس د حدیث نه انکار څوک څنګه کولی شي؟ ځکه چې دا خو د وحی یو صورت دی، دا خو وحی خفی ده. نو دا شان مونږ وحی وکړه ستا طرف ته من امرینا د خپل حکم سره. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. او اي نبي لدينا مخي خطاطة پتنوا چه سوي كتاب وهي سوي إيمان سوي تاسو تهم پتنوا دده پتلاش كي با نبي كريم صلى الله عليه وسلم غاري هرا طرف تطلو. نبي كريم صلى الله عليه وسلم تا پتنوا چه ترسو پوري پا نبي كريم صلى الله عليه وسلم باندي فرشتة نو نازل شوي پا غاري هرا كي، او هغه بیا راغله او هغه وویل او دا غې نه پس د وحی سلسله شروع شوه. د دې مطلب دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخکې د دې خبرې پته نه وه. او کوم خلک چې وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عالم الغیب دی، استغفر الله، چې هغه ته د غیب د خبرو پته ده، نه، قرآن په خپله وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نه د کتاب پته وه او نه د ایمان پته وه. نو وحی داسې غټ علم دی چې دا نبیانو له هم ورکړی کیږي، او دا علم نبی په خپله هم زده کوي او دا بیا مخکې نورو خلکو ته هم رسوي. دا غوی سره خپل داسې سپاور نه وي چې په فلانی ځای کې جنت دی یا جهنم دی، او یا دا چې ایمان دا دی. دا غوی سره خپل داسې معجزات نه وي. او ګورې مونږ ته هم پته نه وه چې کتاب سو دی، او نه راته د ایمان پته وه چې ایمان سو دی. او دا هر صورته دی قرآن وښودل، الحمدلله. دا وحی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوه، نو هله مونږ پوه شو. ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. مونږ جوړ کړو دا نور. سوشه دا وحی دی ته نور ویلې شوی دی. مونږ دا نور جوړ کړو او مونږ د دې سره لار ښیو چې څوک هم مونږ غواړو د خپلو بندیانو نه، یعنی دا چې د قرآن نور دی او د دې په ذریعه بنده ته لاره میلاویږي، انسان ته لاره په نظر راشي، د رڼا سره هر شی روښانه شي او هغه بیا صحیح روان وي. او چې د چا په ژوند کې نور نه وي نو هغه بیا سوي په تیارو کې وي. د قرآن نه سوا بل نور نشته، یعنی د قرآن نه سوا بل ذریعه د هدایت نشته. الله تعالی فرمایلی دي نهدی به، مونږ هدایت ورکوو د دې سره، یعنی د دې وحی سره، د قرآن او حدیث سره، د دې په ذریعه مونږ هدایت ورکوو. د خلکو اقوال دي، شاعری ده، د هغې په ذریعه نه بلکې د دې په ذریعه مونږ هدایت ورکوو. او چې څوک هدایت مومي نو هغې څنګه مومي؟ د بایبل سره نه، د افسانو سره نه، د ډرامو سره نه، د دې قرآن سره به میلاویږي، د دې وحی سره به میلاویږي، د قرآن او حدیث سره به میلاویږي. په دې کې دواړه راغلل، وحی جلی یعنی قرآن او وحی خفی یعنی حدیث، دواړه مونږ د دې په ذریعه هدایت ورکوو چې څوک مونږ غواړو د خپلو بندیانو نه، یعنی د هدایت فیصله د الله سبحانه وتعالی د طرف نه کیږي. او هغو ته پته ده چې هغه کوم زړه دی چې هغه د هدایت طالب دی. که چېرې مونږ د قرآن طرف ته راشو او مونږ ته رڼا میلاوېدل شروع شي او زموږ په ژوند کې نور راشي او مونږ د تیارو نه وځو، نو د دې مطلب وي، نو په دې باندې د الله تعالی ډیر شکر ادا کول پکار دي. ځکه چې دا داغه فیصله ده زموږ لپاره، ځکه چې هغه فرمایلی دي چې من نشا، د چا لپاره چې مونږ غواړو، چې د چا لپاره الله تعالی او غواړي، نو د دې په ذریعه به ورله هدایت ورکړي د خپلو بندیانو نه. سوچ کوي چې زموږ سو زندگی وا کوم خوا روان وو، نه را سره سو عقل وو او نه پوها، د وړو وړو خبرو به مو د نورو خلکو نه پوښتنه کوله. او بیا الله تعالی مونږ ته د دې نور په ذریعه لار وښودله، اوس مونږ ته لار ښکاره شوه. و انک لتهدی الی صراط مستقیم. او بېشکه اے نبی تاسو رهنمایی کوئ نیغې لارې طرف ته. مخکې مونږ ویلي وو چې اے نبی تاسو چاله هدایت نشئ ورکولی که تاسو وغواړئ، او دلته راغی چې و انک لتهدی الی صراط مستقیم، تاسو هدایت ورکوي صراط مستقیم طرف ته. یوې خور پوښتنه کړې وه چې د یو ماشوم نوم هادي ایښودی شو. هغې وی چې چا راته ویلي وو چې نه شی ایښودی، ځکه چې هادي خو صرف الله دی. نو د دې جواب به هم نن تاسو ته میلاو شي. هدایت دوه قسمه وي، هدایت دوه قسمه وي. د دې صورت چې کوم لیکچر ځي نو هغه کافي یاد ساتل والدي. نو د دې نوټس چرته ځان له جدا جوړ کړئ. نمبر 1 هدایت سوی چې د چا زړه په کفر شرک او بدعتونو باندې جمع شوی وي، بیا څوک هغه د دلیلونو سره پوه کړي، هغه ته واعظ او نصیحت وکړي، نو یو دا هدایت وي، دا هغه زړه نشي بدلولی خو هغه پوه کوي، نو دا د نبیانو کار وو. نمبر 2 دویم هدایت سو دی د چا زړه ګرځول، او دا صرف د الله تعالی کار دی. لیکن اولنی قسم ته هم هدایت ویلی شوی دی، لیکن اولنی قسم چې دی نو هغه انسان کولی شي، او دویم قسم د بنده په وس کې نه وي، هغه صرف او صرف د الله تعالی په لاس کې دی. په حدیث کې مونږ ویلي دي چې د انسان زړه د الله تعالی د دوو کریمو ګوتو په منځ کې دی، چې هغه کوم خوا غواړي نو هغه ګرځوي، هغه الټه پلټه کوي چې کوم طرف ته غواړي. ځکه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا وختله چې یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے د زړونو الټه پلټه کول والا، زما زړه په دین باندې جمع کړې. نو دا صرف د الله تعالی کار دی چې هغه د چا زړه هدایت طرف ته وګرځوي. لیکن اولنی قسم هدایت چې دی نو دا هر څوک کولی شي، دا نبی هم کولی شي، او دا غي نه پس د نبی امتیان هم دی. هغه خلکو له دلیلونو ورکړي پوها کول کوي، د خلکو د زړونو د نرمولو کوششونه کوي، د خلکو زړونه دې طرف ته د مایل کولو کوششونه کوي. هغوی صرف کوشش کولی شي خو زړونه بدلولی نه شي، لیکن هغوی هم لاره ښایي چې دې طرف ته راشي، دا د سیده لاره. نو ځکه هغوی ته هم هادي ویلی شي، په دې معنی کې چې هغوی رهبر وي، رهنما وي، لاره ښایي. لیکن د زړونو ګرځول چې دي نو دا د الله تعالی کار دی. نو اوس پوه شوئ چې انسان څنګه هادي دی او څنګه بیا الله تعالی هدایت ورکول والا دی. صراط الله، لار د الله، یعنی صراط مستقیم کومه لار ده؟ د الله لار، د کوم الله لار؟ الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. د صورت اختتام په سو باندې دی، د الله تعالی په قدرتونو او داغو په شان باندې چې دا د هغه رب، د هغه الله لار ده. دا هسې د چا خودلی شوی لار نه ده چې چا ډاکټر یا فلاسفر لار خودلی وي، یا د چا عقلمند کس خودلی شوی لار نه ده. دا د هغه د چې له ما فی السماوات و ما فی الارض. سوچ کوئ چې دا د هغه عظیم رب د لارې خبره کیږي، په هغه لاره باندې د تللو طرف ته دعوت ورکړی کیږي. دا د هغه لاره ده چې هغه مالک دی، چې سو په اسمانونو کې دی او سو په ځمکه کې دی. الا واوری الی الله تصیر الامور، هغه طرف ته واپس کیږي ټول کارونه، د ټولو کارونو انجام داغه په لاس کې دی، او هغه ټول کارونه داغه د اذن سره کیږي، او هر سو هغه طرف ته واپس کیږي. د انسان ښه او بد اعمال هم هغه طرف ته واپس کیږي، او انسان په خپل هم هغه طرف ته واپس کیږي. نو دا هغه قدرتونو والا د رب لار ده. کوم طرف ته چې اے نبی تاسو خلق بلی، نو دا وړه خبره مه ګڼئ. صراط مستقیم، خلق دې دا لاره سپکه نه ګڼي، نه، ځکه چې د دې صراط مستقیم دپاره خو مونږ دعاګانې غواړو د ورځې څومره ځله چې یا الله مونږ په دې لاره باندې روان کړي. دا خو سو هغه دغه لاره نه ده، بلکې د هغه الله او د هغه رب لاره ده. ښایسته صورت دی او ښایسته اختتام یې وو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة ووري.
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.